درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمغه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستر محکمې له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1,113 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې پرون یک شنبه ناوخته له خبريالانو سره په الوتکه کې وکړې. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. نن هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روان دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې غاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی، د ایرانی ریال د بیې د بي ساري لوېدو په خبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نور خارونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوټورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لړ پوړي امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی وروسته اجرا شویدی. او د بنگلادش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شلو اوریزو جام لپاره هند ته سفر نه کوي. د بنگلادش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړی ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شلوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای خاغل اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړي.
دریجلس دی وای په دینا سکه چې د دواړو هیوادونو ترمن د لارو د پرانستلو په هدف جوړ شوی و پریکړه وشو چې د دواړو لوري او ترمن شپږ کسان به ټوټه کړي شي او یو کمیټه جوړ شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د مریض برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیونه افغاني مصارف راځي. دا برېښنا به څلوروي ساتوي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینه محمد په افغانستان کې د خزو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې ده. هغه ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نشي. په افغانستان کې د خزو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو څخه و. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هره ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه په وړاندې جدي نشي
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نوره هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستې جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دیني او عصري علوم فرض دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د ژمی د هوا له سړې دو سره په خیمو کې ژوند دور هم ستونزمن شوی دی. د کورنۍ چې کورونه د اگست د یو دشمې په زلزله کې ویجاړ شوی وای چې ماشومان او پخ عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوی او ک بیړنی مرستې ورونه رسیږي وضعیت به ورستر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وای چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه تشوی او هغه کورنۍ چې په ورستۍ زلزلو کې کورونا ویجاړ شوی په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونا یې د اگست په یو دیرسمه په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چی د تیر کال د اگست د یادرسه منیټی د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ول لسغړی مړسول وای چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډیره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاق سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوی او هغه کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په یو دیرسمه نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې سوي کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې درې اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د وی ګډي کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیټې غړي به ډیر ژر وټاکل شي او خپل لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندولارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړي. د دې خونويان جانغا نوید اویل په دیناسه کې چې په انلاین ډول تر سره شو د یوې غړي کمیټې د جوړیدو پریکړه هم وشوه. د ریجلس دی وای په دیناسه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوی و پریکړه وشوه چې د دواړو لوريو ترمنځ شپږ شپږ کسان به ټوټکل شي او یو کمیټه جوړه شي. همدارنګ پریکړه وشوه چې دوی به ډیر شر د جلال آباد په خار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلانې کې راغلي چې دا ناسه د یک شنبه پورې تر سره شوه. په اعلانې کې ویل شوی چې په دې ناسه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلانې کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمی له قوله ویل شوی کچېری د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي، د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلانې له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دوړو هیوادونو ترمن د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځنګړی توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللې ویلې دي چې په لومړی ګام کې به هغو کانټینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریستو کې پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دوړو لوري ترمن لومړنی انلاین ناسته د جدي په نهمه شوی و. په دې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خوني دغه اقدام هرکلی کړي. د دې غړي خوني اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ صنایعو غړي خوني هر هغه کړنه چې د دوړو خيزه سودا اگر د پرمختګ او د لارو د خلاصون او درنګ د ترانزیت د پرمختګ د لپاره په کار چول کیږي تقديري او د دیبلاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دیناستو پایله کټوره نه بولی او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړی ته ورسیږي. اته ولا چې د تازه میوه او سبزی او سوداګر دی او د لارو د بندیدلو لامل جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته ویل ته وای زما په ګډون د تازه میوه ډیرې سوداګرو ډیر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناستي د لارو په پرانستلو اغیز نه لري. مولا برادر په خپل ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنکړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع او سیاسي ده او دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکه خیبلی غالیتا د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي، دا ډیر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده د دوو مملکتو په منځ کې ده. د دې چې زمو حکومتونو نه دا غوښتنه ده، دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډیر تبعی سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډیر زیات ضرورت ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او سوداګرۍ لاري نګدي درې میاشتې مخکې د دوړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبد الغنی برادر خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپل لاري پرانیزي هم دوی به یې تر هغه اخلاص نه کړی چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګریزي لاري له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. لاغي وروسته د دوړو لوري او حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبري وکړي خو پایله یې نه درلوده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروبار یانو تلوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خوني رئیس خانجان الکوزي د روان کال په اقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسیدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډیریږي. د دې خوني د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنی سوداګریز اندازه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندیدو وروسته د بدیلو لارو پیدا کېدو حد سي پیل کړي او په دې لړ کې خپل اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړي او سوداګریزي هوکړي هم لاسلیک کړي دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورخم کې به تر سره شي. زمونږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته اړو.
نو ډیره مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. که مشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر اف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر اف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نہ دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ ہو آگیس تو خوزمون دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا جو تجارت چی دے دا معیشت چی دے دا ملک تیر آگا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکونو یو آگا اور کشیدگی چی کمو آگا کم شو مونگا اخپلو کی چین آستو اور دوال فیڈریشن نا دا فیصلو کو چی مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافا ترخم بارڈر باندے
ترخم بارڈر باندے ٹک تک
اور چی کم کنٹینیٹر و معلونہ والان کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیز کو اور دا بارڈر کو لاؤ اور دوال ملکونو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد پاکستانی
مذاکرات شو کامیاب نشو اس کم دا سے اسباب چدا دومر دا چا خبر اور ویلی شو دا دون غټ خبر شو کامیاب
سره 25 کروڑ عوام دا پاکستان او 5 کروڑ دا عوام دا افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا زیاد نقصانات دی اگر عوام ہو شو تاجران ہو شو سروس پرووائڈرز ہو شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے چھ ٹول غختو چھ دا تجارت چھ کم شپک سو کال نہ دے دے روٹ بنے کی گی لگیا چھ اگر دے روان چھ دا ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چھ مسئلہ کم جائے کی راشی مال تا بیا دیر سی زنا
ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیہ حکومتون لخوا کل پور جاری شی دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارجہ وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندې دا مونږ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھ چې کالا فائنڈنگ را لې مونږ حکومتونو ته پیش کو چې غي جائنٹ ڈکلریشن او کی
ٹھیک تو پدې ٹیوزڈے باندې سیم کانسټی چې سلیکټ ډیر مال به وړ را وړ یا خو دې خو کنه صرف ملاقات پټ
نه انشاءاللہ اتمن اتمن نه ملاقات ته کوشش ودا کو چې مونږ کولاو
ٹھیک ته جی ٹھیک
مونږ خو اتمن دا کوشش وای
د پاکستان د سوداګری خونې مرستیال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغلو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریز سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي azadiradio.com.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټل مریض پرېښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاده شبکه د خرنې خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د برېښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي برېښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي برېښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصای او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زر تنه خودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدي هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریز برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري رو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل سیدونکو عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټي تفاعل کړی دا په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلې. مخکې چې کوم برکو افاته سل وک افغاني باندې و دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې، کارخونه ته ورکوي په 28 افغاني باندې ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم ده سه انتقالي لاین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورتل گل سو دي کوشش دي کو سه پسور لس و 15 کال کې انتقالي لاین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو.
یاد دی وی کڅم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کلوړان د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت طبيعي یاد برېښنا تر اوسه نه د غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک درنا لپاره لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.